د ازادي رادیو ترنو دوستانو دوی بجې سوې پروګرام په لسو یو تر درو بجو په دغه خبرې خبرونه کې د ازادي رادیو څخه تاسې د افغانستان د نن او په بهر کې د وروستو سیاسي تحولاتو جزئیات واوري په خدي خبرونه کې به په نړیوالو خبرونو کې واوري چې په پاکستان کې د پارلمان په د مرکزی پارلمان په ودانۍ کې وکیلان له صدر اعظم نواز شریف سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه په بحث لګیا دي. د پاکستان د مظاهره کوونکو یو مشر نن په خپلو ملاتړ کوونکو ژغ وکړ چې د پارلمان ودانۍ ته د وکیلانو تګ راتګ بند کړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په غزه ترانګه کې موقت اوربند پای ته رسیدلی دی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هڅه کوي چې د عراق په شمال کې د جګړو له امله له نیم میلیون څخه تر زیاتو بې ځای شویو خلکو ته د مرستې مواد ورسوي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې یو افغان امنیتي سرچینه وایي نن تر غرمې مخکې ناڅرګندو وسلوالو د کابل ښار د هوایي سړک په سیمه کې یو بهرنی کس وژلې دی. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه بولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نښته روانه ده. او د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار 9 بجې د چارشنې ولسوالۍ د سیمویزو پولیسو د 15 پوستو قمندان د سړک غاړې منچاو د نقشې ووجل سو. د خبرونو تفصيل د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه بولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نښته روانه ده. د دوه بولسوالۍ نایت الله ویلي چې پولیسو د بولسوالۍ ودانۍ پریښې او 300 متره لرې سنګر نیولی دی. په عین حال کې د نورستان امنیت قمندان شرداد امیر نن ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه پولیس او 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له تېرې ورځې راهیسې د دې مخابراتي اړیکې د یادې ولسوالۍ له چارواکو سره پرې شوي دي. د نورستان د دوه بولسوال څرګنده کړې چې په دې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه جدي مرستې ته اړتیا لري. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. یو افغان امنیتي سرچینه وایي چې نن تر غرمې مخکې ناڅرګندو وسلوالو د کابل ښار د هوایي ډګر سړک په سیمه کې یو بهرنی کس وژلې دی. یادې سرچینې چې نه غوښتل نو مخبور سي ازادي راډیو ټول چې په دې برخه کې څېړنې پیل شوې دي. سرچینې د وژل شوی بهرنی تابه د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې دغه بهرنی تابه نن سهار له سیمه بجې د کابل د هوایي ډګر د سړک پر غاړه ولاړو چې څو تنه له موټر راکښته شول او یاد بهرنی کس یې وواژه. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار 9 بجې د چارشنو ولسوالۍ د سیمویزو پولیسو د 15 پوستو قمندان د سړک غاړې منچاو د نقشې ووجل سو. د چارشنو ولسوالۍ امنیت قمندان ویلي داد ازادي راډیو ته ویل قمندان چې مګول نن سهار د سیمویزو پولیسو له پوستو څخه لیدنه کوله چې موټر سایکل د سړک غاړې من باندې برابر سو. د دې پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو منلی دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار 9 بجې په همدې ولسوالۍ کې د سړک غاړې من په یو بل چاودنه کې د سلام مخابراتي شرکت درې کارکونکي وژل شوی او دوه هم ټپیان شوی دي. د چارشنو امنیت قمندان ولیداد ازادي راډیو ټول چې یاد کسان دی ولسوالۍ ته د سلام مخابراتي شرکت د مخابراتي انتن د سمو لپاره راغلی و چې چاودنه پرې وسوه. په همدې حال کې د کندهار د پنځوي ولسوال فضل محمد احساقزی وایي چې نن سهار په یو چاودنه کې درې پولیس وژل شوی او درې ټپیان شوی دي. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې پاکستاني ملیشو تیر شپه یو ځل بیا پر دنګام ولسوالۍ شپږ سلويشتو غندۍ راوښتلې دي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ټول چې د توغندۍ له امله یو ملکی کس ټپي شوی دی. د یو بل خبر لمخې په دې ولایت کې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د طالبانو درې مشران وژل شوی دي. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بچبازۍ د عواملو او پایلو په برخه کې یو ملي تحقیق خبر کړی دی. د دې کمیسیون مشر سمر د یا تحقیق د نشر پر مهال نن په کابل کې ول چې په هیواد کې د قانون نه پلي کېدلو فقر او اقتصادي ستونزو لامل د غچار او رسربلی د زیاتېدو په حال کې ده.
بچه بازی در افغانستان و یک شکل متاسفانه خراب
شده. دوای بچه بازی په افغانستان کې بدبختانه په ډیر خراب شکل سره ادامه لري. د دې پر ځای چې د عاملینو سره قانون چلند وسی او د قربانیانو ملاتړ وسی. دغه ملي تحقیق د مرکول لاري د بچبازي د پدیدې له قربانيانو او یادو کارونو د تسرکوونکو سره در سره سوي دي. دا تحقیق په څور لسولایتونو کې د ولایتي شوراګان له غړو د عدلي او قضایي اورګانونو نمایندګانو او امنیتي اورګانونو مدني ټولنو غړو په شمول د 1900 څخه سوي دي. په داسې حال کې چې د بچبازي پدیده د ټولو بترینه او د افغانستان د ټول قانون څخه خلاف کړی خو تر دا مهاله د افغانستان په قانونو کې د دې پدیدې په اړه کوم حکم ندي سوي. دا کورني خبرونه نړیوال خبرونه جناقه ال کو زیراندې کوي.
د پاکستان د مظاهره کوونکو یو مشر نن په خپل ملاتړ غږ وکړ چې د پارلمان ودانۍ ته د وکیلانو تګ راتګ بند کړي. د پارلمان په داخل کې وکیلان له صدر اعظم نواز شریف سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه بحث کوي. طاهر القادری په مظاهره کوونکو غږ وکړ چې هیڅ چاته باید د پارلمان ودانۍ ته د ننوتلو او یا وتلو اجازه ورنه کړي. په زرګونو مظاهره کوونکو د سه شنبې په ورځ د سرې ساحې چې ټینګ امنیت نیول شوی امنیتی بندې او دیوالونه مات کړل او دغه سیمې ته داخل شول. د مظاهرو بل تنظیمونکو عمران خان په خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د پارلمان پر ودانۍ د یرغل نه کوي، خو خبرداری ورکړ که چیرې نواز شریف د چهارشنبې تر ماښامه استعفا ونه کړي، ملاتړي به د نواز شریف د دفتر په لور حرکت وکړي. دا وای ټولو پاکستانیانو ته زما دا پیغام دی چې په اسلام آباد کې سرې ساحې ته راشي تر څو په دې توګه موږ په ګډه د نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړو. پولیس او پوځیان د نواز شریف د دفتر ساتنه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوا د ټویټر له لارې ویلي ټول اړخونه باید په داسې یو حالت کې له حوصلې، عقل او هوښیارۍ څخه کار واخلي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په غزې تلانګه کې موقت اوربند پای ته رسېدلی. اسرائیل ویلي د سه شنبې په ورځ له غزې څخه پر دوی شاوخوا 500 توغندي ویشتل شوي، خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي د اوږده واټن ویشتنې توغندیو تل ابیب او بیت المقدس په نښه کړي ول. د اسرائیلو په حملو کې د حماس ډله د یو قومندان محمد دوایف د مېرمنې او زوی په ګډون 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې د مصر په مرکز قاهره کې د غزې د اوږدې مودې اوربند خبرو نتیجه نه ده ورکړې. اسرائیل ویلي د توغندیو ورولو د خبرو دوام ناممکن کړی دی. د فلسطینیانو مرکچي د خبرو د ناکامۍ پړه پر اسرائیل واچولې. د جولای له اتمې په غزې تلانګې د اسرائیلو د حملو له پیل راهیسې تر اوسه له 2000 زیات فلسطینیان چې اکثر ملکیان دي او 80 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هڅه کوي چې د عراق په شمال کې د جګړو له امله له نیم میلیونو زیاتو بې ځایه شوو خلکو ته د مرستې مواد ورسوي. دغه ادارې ویلي د عراق د کردانو اربیل ښار ته به د څلورو ورځو په جریان کې د هوا له لارې خیمې او نور مواد ورسوي او په تعقیب به یې له ترکیه او اردن څخه د لاریو په واسطه هم مرستې انتقال کړي. په عین حال کې عراقي ځواکونو ادعا کړې چې د سه شنبې په ورځې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې پرمختګ کړی او د بغداد په 140 کیلومترۍ تکرت ښار کې مهم ځایونه نیولي دي. د ونۍ په سر کې عراقي او کردي ملیشو له وسلوالو څخه د موسل د برېښنا بند بېرته نیولی و. د عراق د اسلامي دولت وسلوالو زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي او له همدې امله د امریکا متحده ایالات مجبور شول چې د هغوی پر سنګرونو هوایي بمباري وکړي. د عراق د بهرنیو چارو تلونکی وزیر هوشیار زباری وایي کوردي وزیران چې د نوري المالکي په حکومت کې ګډون تحریم کړی و بېرته له حکومت سره یو ځای شوي. زباری رویترز آژانس ته ویل د بېرته په بغداد کې د بهرنیو چارو وزیر دی. نوري المالکي د اګست په 15 د خپل استعفا اعلان وکړ او ویل چې د هیواد د ملي ګټو په مقصد به د موظف شوي صدر اعظم حیدر العبادي ملاتړ کوي. المالکي په تېر جون میاشت کې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ پر مهال کوردي مشران د ترورستانو په پالنې تورن کړي ول او هغوی د مالکي په دې ډول سرګندونو سخت په غوسه شوي ول. د اسلامي دولت وسلوالو یو ویډیو خپره کړې چې د یو امریکایي خبریال سر پرې کول پکې ښودل شوي. امریکایي ژورنالیست جیمز فولي د 2012 کال نومبر میاشت کې په سوریه کې د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا تختول شوی و. امریکا ته پیغام په نامه دا ویډیو د سه شنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو له لارې خپره شوه. د ویډیو اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی، خو د فولي فامیل په فیسبوک کې ویلي موږ په خپل زوی جیمز ویاړو چې د سوریې د خلکو کړاونې نړیوالو ته څرګند کړي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا استخباراتي ادارې د ویډیو د ترکیې تلونکی جمهور رئیس عبدالله ګل وایي زیات امکان لري چې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند رئیس او د ترکیې صدر اعظم شي. عبدالله ګل دا خبره د سه شنبې په ورځ په انقره کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وکړه. د ترکیې اوسنی صدر اعظم رجب طیب اردوغان د روانې میاشتې په سر کې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د مستقیمو انتخاباتو له لارې د جمهور رئیس په دندې وټاکل شو. اردوغان به د اګست په 28 د لوړې مراسم پر ځای کړي او ورسره سم به د عدالت او پرمختګ ګوند له مشرتابه څخه استعفا وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو درنو دوستانو ساعت 2:09 د خبرې خبرونه تر 3 بجو ده. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا په افغانستان کې د جمهوریت ریاست کاندیدانو او د افغانستان موجود حکومت ته خبرداري ورکړي چې له غیر قانوني لارو د واک د ټینګولو هڅې دي نه کوي. په زر هاو لاریونکون کې د پاکستان د مرکز اسلام آباد پر لور د حرکت په حال کې دي. دوی غواړي چې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف له دندې ګوښه شي. په پاکستان کې د پارلمان په ودانۍ کې غونډه روانه ده. په همدې خبرونه کې به د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه کوو. د افغانستان له څو ولایتونو به په رپورټونو کې پر ټولنیزو مسایلو خبر سي. وابورې چې په لشکرګاه کې یو لوی پل جوړ شو او په فرا کې خلک د خوراکي موادو له کموالي شکایت لري. په همدې خبرونه کې د انصاف پلټکي پروګرامونه او د حقیقت څه دی پروګرامونه درته خبرو. د امریکا د بهرنیو روابطو کمیټې چې له نورو هیوادو سره د امریکا د روابطو څارنه او ساتنه کوي وایي چې امریکا د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش دروان بهیر ناتړ کوي او همدا وخت د رسیدو لار غني او پر ټولو افغاني لورو ژغ کړی دی چې په زو غیر قانوني لارو دی د وخت ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې مسله به جزئیات ورسره درته وړاندې کړو. د اوسره سره د افغانستان د کابل څخه د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان د ټلیفون په لاین کې دی. په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د ورستیو پرمختګونو څخه خبر راکړي. فکر کوم چې د سره مو ټلیفوني تماس قطع شو. د ازادي رادیو بل خبريال نسیم شفق را سره له کابل د ټلیفون په لاین کې دی او پر ایو بل مسله باندې رپورټ وړاندې کوي. د کابل د ازادي رادیو خبريال وایي چې نن په کابل شهر کې یو بهرنی وګړی د ناتسرګندو کسان له خوا وژل سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو پر پاڼه باندې په ډیره بیلابیل معلومات خبر سوی دی. خدا چې دقیق معلومات سوی د اوس نسیم شفق جزئیات وړاندې کوي. نسیم شفق صاحب تاسو په لاین کې یاست کنه؟
بله بله سلام وړاندې کوم. هو زیم. بله لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې نن له غرمې مخکې په کابل ښار کې یو بهرنی وګړی د کابل ښار په زړه کې د څلرم مکریانو په سیمه کې کله چې خپل موټر نه کته سدای د یو کس لخوا په چړو باندې وستل شه او ووجل شه. د کابل د امنی قماندان جنرال ظاهر سو لحظې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. یو کس د دې په خبره چې چاړه ورسره و یا پښقوزه ورسره و یا برچا ورسره و د دې په خبره د نیولې دی او تحقیقات ورسره روان دي. چا دی همدغه کس دی چې دغه خارجي تبه وجلې دی او کوم بل کس دی. د په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې دغه خارجي تبه د کوم هیواد اوسیدونکو دی او څه کار کوي یا کومه مؤسسه او اورګان سره کار کوي. خدای تایید کړي چې هغه وجل شوی دی او په چړو باندې پوستونه باندې وهل شوی دی. خدای رات کړ چې ګوندې لاغه څخه سر غوښ شوې دی. د ویل چې بهرانيانو له دوی سره په دغه موضوع کې ډیره همکاري نه ده کړې. ډیر معلومات دوی ته نه دی ورکړي چې دغه کسوکو د کوم هیوادو او پاین حال کې دغه راځي ویل چې دغه موضوع د افغانستان د ملي امنیت پر مخ وړي او تحقیقات کوي. خو له د څخه مخ کې د ملي امنیت یوه منبع ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس وجل شوې دی او د سلرم کریان په سیمه کې. تر اوسه په دې موضوع باندې ډیر جزئیات لا نه ترلاسه شوی چې دا کا سوکو او کومه مؤسسه سره کار کوي.
نسیم شفق صاحب ډیر مننه. درنو دوستانو تاسو ورول چې نن د کابل شهر په څلورم مکرانو سیمه کې یو بهرنی وګړی وژل شوی. که څه هم زده نقیز معلومات خبره سوی دی خو د هویت له د افغانستان دولتي منابعو سم نه دی څرګند کړی او دا نه دی ویل شوی چې د کوم اداره کې کار کوي. خو که تاسو د ازادي رادیو اوري نو څنګه چې موږ معلومات راورسې تاسو به در سره شریک به کړو. تاسو د انټرنیټ لاري پر فیسبوک کوم او په ټوئیټر هم ازادي رادیو تعقیبولای سي او په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ورته په افغانستان کې د انتخاباتو مسلې ته د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په ودانې کې د دلته د رايو د چیرنې او تفتیش پروسې په ارتباط چې څه پرمختګونه سوي دي دا بدای لکابل راتوي. افغان صاحب
بله جلالتي صاحب تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په انګړ کې یم او سهار چې کله موږ دفتر ته تلو کلک هم جیت صابر نیول شوي وو. کمیشن ته د ورتګ په لاره کې تلاشیانې زیاتې شوې وې او د نورو ورځو خلاف معمول نن د رای تفتیش دوه ساعته وځنډېدې. د علت یې همدا ښودل کېده چې په ځینو انګرونو یا ګودامونو کې ناظرین بینلمللي او همدارنګه ملي ناظرین موجود نه وو. د پرونۍ جګړې په اړه باندې چې انتخاباتو کمیشن په انګړ کې شوې وه د دواړو ټیمونو همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیشن بېلابېل نظرونه لرل. د تحول او دوام انتخاباتي ټیم د دې جګړې په اړه د اصلاحاتو او عوام پالنې په ټیم باندې اچوله. د دې ټیم غړي حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د اصلاحاتو او عوام پالنې ټیم غواړي په دې سره د همدغه پروسې ته زیان ورسي، یعنی پروسه تکرار کړي. خو د اصلاحاتو او عوام پالنې انتخاباتي ټیم د حلیم فدایي دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې په دغه جګړه کې چې بګې د انتخابات خپل کمیشن په انګړ کې وسله ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. البته دوی وویل چې استخباراتي کړۍ هم شاید موجودې وي خو څرګنده نه کړه چې دا استخباراتي کړۍ څوک دي. د انتخابات خپلواک کمیشن د اصلاحاتو هم پالنې د ټیم د دغه دعوه ردی او د دې کمیشن رئیس یوسف نورستاني په دوی غږ وکړ چې که چېرې دوی ته معلوم وي همداسې کسان چې غواړي انتخاباتي پروسه ګډوډه کړي له دوی سره دې دغه کسان همدغه کلۍ نمونه شریک کړي. یوسف نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې دی ومنله چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو په موټر کې ځینې وسلې انتخابات خپلواک کمیشن ته ننوتلې دي او هغه پرمهال جګړه د یوسف نورستاني یو معمول جګړه وبلله. ویل چې داسې جګړې پخوا هم سوې دي
رحمت الله افغان. مننه فکر کوم ډیر معلومات دی ورکړل پرون په انتخاباتو کې. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې جنگ سوی و د دواړو ټیمونو ترمنځ. اوریدونکو تاسو یې په ارتباط د دواړو خواو څرګندونې واوریدي. د ازادي راډیو درنو دوستانو په دې ارتباط ازادي راډیو څخه نور معلومات به هم درته خپرو. اوس به ورسو چې د امریکا د بهرنیو چارو د روابطو کمیټې چې له نورو هیوادو سره د امریکا د اړیکو څارنه او ساتنه کوي په افغانستان کې یو وار بیا د جمهوري ریاست پر دواړو کاندیدانو او اوسني حکومت ته سپارښتنه ورته کړې او خبرداری ورکړی چې له غیر قانوني لارو دوی د واک ترلاسه کولو هڅې نه کوي. دوی په افغانستان کې د رایو د تفتیش او څیړنې د روان بهیر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې واک ته د رسیدو همدا یوازنۍ لاره ده. احمد شیبر د دغې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادرایس په یو بیان کې وویل امریکا په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو لپاره د اساسي قانون برخلاف د هرې هڅې مخالفت کوي او په ځانګړي ډول د کرزي د ډلې د غړیو له لوري کدا سي څه وشي. په کابل کې بغیر قانوني ډول د واک د ترلاسه کولو په اړه نیویارک ټایمز ورسپانې دوی ورځې مخکې راپور ورکړ. د دغې ورسپانې خبریال ماچو روزنبرګ په دې راپور کې څرګنده کړې وه چې یو شمېر افغان چارواکو چې له امنیتي ځواکونو سره اړیکې لري خبرداری ورکړی دی چې قدرت به ونیسي او د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو له کبله سیاسي په ټپه ولاړ حالت به له منځه یوسي. د سیشن بی پورس د افغانستان لوی څارنوالي اعلان وکړ چې ماچو روزنبرګ اجازه نه لري چې له افغانستان ووزي او د چهارشنبه پورس باید لوی څارنوالي ته ورشي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی وایي چې روزنبرګ د افغانستان له قوانینو سره سم راپور نه خپور کړی او د راپور د هیواد له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادرایس وایي چې افغانستان د سیاسي مخالفتونو وس نه لري ځکه چې دغه اختلافات له دې هیواد سره د نړیوالو ملاتړ تهدیدوي او کورنۍ جګړې ته لاره هواروي. ورته خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماری هارف په واشنگتن کې خبریالانو ته وکړه.
The president and secretary Kerry have both been clear that any extra constitutional action that
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د پښکر ویل دي چې له اساسي قانون بهر هر هڅه چې د افغانستان وحدت زیان منوي د دې بایس کیږي چې د امنیت او اقتصاد په برخو کې امریکا پر افغانستان مرستې بندې کړي. دا ښکاره ده چې موږ نه غواړو چې مرستې بندې کړو خو ګورو چې څه پیښیږي او باور لرو چې وړاندې لارسته د تفتیش هڅې مخته ځي او په کار ده چې داسې وسی.
د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په بیان کې پر دې ټینګار شوی دی چې د امریکا لپاره په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د انتخاباتو لاره ده او امریکا د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د دغه بهیر چې ملګری ملتونه هم شاته ولاړ دي بشپړ ملاتړ کوي، څو په دغه هیواد کې له قانون سره سم نوی ولسمشر وټاکل شي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډرایس زیاتوي چې افغان کاندیدان باید په ګډه د ملي وحدت د حکومت لپاره کار وکړي، او دا د منلو نه ده چې د افغانستان د روان ډیموکراتیک بهیر د پرمختګ مخه ونیول شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او سرزو پاکستان ته د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر لخپل پلویانو سره د پاکستان د ملي پارلمان د ودانۍ مخ ته په احتجاج لګیا دی. خپل پلویانو ته امر کړی چې د پارلمان ودانۍ محاصره کړي او د نواز شریف صدر اعظم په ګډون چاته د وټولو اجازه ورنکړي. دغه امر په داسې حال کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم په پارلمان کې د نن په غونډه کې دی. د دغه مسلې نور جزئیات بل پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق وړاندې کړي.
د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادر خپل پلویان ته امر وکړ چې د پاکستان د ملي پارلمان ودانۍ محاصره کړي او د صدر اعظم نواز شریف په ګډون هیڅوک بهر راوتلو ته پرېنږدي. د عمران خان او طاهر القادر زرګونه پلویان د رواني میاشتې 14 راهیسې د صدر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریون نه پیل کړي او دواړه د نواز شریف د استعفا غوښتونکي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په پارلمان کې دا مهال غونډه روانه ده چې د نواز شریف په ګډون پکې سلګونو وکیلانو برخه اخیستې. د پاکستان د تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو لسګونه زره پلویان د سه شنبې پرز د پاکستان د ملي پارلمان مخې ته ورسېدل او احتجاجي لاریون پیل کړ. خو د چهارشنبه پرز د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادر خپل پلویان ته د وینا پر مهال وویل چې دوی د پاکستان د پارلمان ودانۍ محاصره کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له ودانۍ نه بهر راوځي. څو تاسو ته امر درکوم چې د پارلمان ودانۍ محاصره کړئ. څوک چې دننه دی هغوی د دننه وي، او څوک چې بهر دی هغوی د بهر پاتې شي. د انقلاب تر بریا او د نواز شریف تر استعفا پورې د نواز شریف په ګډون هیڅوک نه پرېږدي چې له پارلمانه بهر راوځي. قادري زیاته کړه چې د پاکستان حکومت او پارلمان جالي دي. نواز شریف د استعفا ورکړي او د ملي پارلمان په ګډون د 10 ایالتونو اسمبلې منحل کړي. د نوموړي د محاصرې تر اعلان وروسته د قادري زرګونو پلویانو چې لرګي په لاس کې دي د پارلمان ودانۍ محاصره کړي او چا د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د عمران خان او طاهر قادری زرګونه پلویان هغه مال د پاکستان د ودانۍ مخې ته مارش وکړ چې نواز شریف په 2 کې د دوی د استعفا غوښتنه له پامه وغورځوله. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اسلام آباد په حساسه سیمه کې د پارلمان د ودانۍ په ګډون د ډېرې نور ودانیو امنیت پاکستانیو پوځیانو ته سپارلې، خو سربېره پر دې هم د قادری زرګونه پلویان چې لرګي ورسره دي د پارلمان د ودانۍ مخ کې راغونډي. دا یادونه ورته چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو ځل بیا له طاهر القادری او عمران خان غوښتي چې د سیاسي شخړو د هواري لپاره خبرو اترو ته چمتو دي. خدای وایي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرې وکړي چې نواز شریف استعفا ورکړي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په ودانۍ کې غونډه روانه ده. د ازادي رادیو خبريال ملالي بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم غواړي پوسی چې آیا د دې هیواد پوځ په پټه د روانو 2 تر شا لاس لري او آیا پوځ غواړي کو د تا تلاره هواره کړي. دا لاریونونه د 2 لخوا چې یو د کرکټ پخوانی اتل او سیاستوال عمران خان او بل یې مذهبي مشر طاهر القادری دی پر مخ وړل کیږي. عمران خان نن په اسلام آباد کې د پارلمان سره نږدې په یو وینا کې خپل پلویانو ته وویل
موږ به رښتونې دیموکراسي راوړو او تر هغه وخت به لدې ځای نه ځو چې نواز شریف له خپل دندې استعفا نه وی ورکړي.
د رويټرز خبري اژانس په وینا نواز شریف خپل 2 د خپل هیواد د پوځ مشر سره خبرو تورلیږلی وو. د دولت د یو چارواکي په وینا د نواز شریف د استازو او د پوځ د مشر ترمنځ لغونډه ورسته دغه استازو نواز شریف ته یو ش او بل بد خبر راوړ، او هغه دا چې کودتا به نه کیږي. خو که ښاغلی شریف غواړي چې حکومت یې ړنګ نسی، دای به پوځ ته هم په حکومت کې ونډه ورکوي. د رويټرز خبري اژانس وایي که پوځ د خان او قادری له لاریون سره مرسته ونه کړي او په پای کې هغوی ناکام سي، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د کړکیچ ورسته کمزور څرګند سي. د رويټرز خبري اژانس وایي ممکن پوځ دی وژغوري، خو په نتیجه کې به نواز شریف د جنرالانو تر اغیز لاندې سي او هغه کارونه چې دی په خپل تر سره کولو ته اراده لري تر سره نه کړای سي. د بیلګې په توګه د طالبانو سره جګړه، د هندوستان سره اړیکې او د ناټو ځواکونو لوتلو ورسته په افغانستان کې د پاکستان رول. د پاکستان د حکومت یو وزیر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سوای تر ټولو لوی بایلونکی به نواز شریف وي، ځکه چې قدرت به یې له یوې خوا له کوچني سیاسي سیالانو او له بلې خوا د پوځ لخوا را محدود کړای سي. له دې وروسته به دی همیشه له خپل ځان سره پام کوي. د رويټرز خبري اجانس وايي د پاکستان د پوز برلاسي په دې معنی هم کېدای شي چې له افغانستان سره د پاکستان د حکومت اړیکې خراب شي. د ناتو ځواکونو لوتلو وروسته داسې اندېښنه څرګندېږي چې په افغانستان کې به سیمه ییز قوتونه وغځېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
له هلمند سره د فراه د سرحدي ولسوالۍ ګلستان اوسیدونکي وایي چې د بې امنیتۍ په خاطر د دې ولسوالۍ ته د تګ راتګ لارې بندې دي او دوی خوراکي مواد نه لري. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرتي نور جزئیات وړاندې کوي.
ورسته ترغه چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ لاره له دوه میاشتې راهیسې بنده شوې، دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د خوراکي توکو د کمښت او نورو ستونزو څخه په تنګ راغلي دي. دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د مکررو اړیکو په نیول سره وایي چې دغه ولسوالۍ لاره له دوه میاشتې راهیسې بنده شوې او اوس دوی د خوراکي توکو د کمښت او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم دا شن وایي چې د لارو د بندش له امله دوی ناروغان اکثره وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي او که دولت په دې برخه کې پام ونه کړي نو دوی ژوند به نور هم تریخ شي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي هم وروستۍ نامنې او د ګلستان ولسوالۍ ادارې بندش مني. د فراه ولایت امنیت قوماندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی وایي چې امنیتي چارواکي د ګلستان ولسوالۍ لپاره پر دوو پلانونو کار کوي. لومړی دا چې د ولسوالۍ د مشرانو سره په همکاري هڅه کوي چې لار پرانیزي او که دغه هڅو نتیجه ورنه کړه بیا امنیتي ځواکونه د هرات د ظفر قلعه اردو په همغږۍ سره په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کوي.
در ابتدا تلاش صورت میگیرود، تلاش ادامه داره که از مقام ولایت فراه تا تمام شوراهای علما، شورای مصفیدا
لمړی هڅه کوي د علما او مشان په مرسته د اسونز حل کړو او کدا کارونه شنو بیا د 201 ظفر قلعه اردو منسوبین او د کورونې چار وزارت چارواکي پلان لري چې د ګلستان ولسوالۍ د لارو د پرانستلو لپاره چارنیز پوځي عملیات ترسره کړي تر څو کولای شي د ولسوالۍ د خلکو لارې پرانیزي. د یادونه وړ چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو لارې پرته سیمه ده او د فراه د مرکز څخه کابود و نیم سو کیلومتر واټن لري. د ولسوالۍ ته افغان امنیتي ځواکونه د حواله لارې پوځي اکمالات کوي. د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره که لار دوی پر مخ پرانستل نه شي نو دوی ژوند به نور هم تریخ شي.
ورځو ګاونډي ولایت هلمند ته د لشکرګاه ښاروالي پر خلکو ږغ کړی چې د پارکونو او عامه ځایونو په ساتنه کې دی له دوی سره مرسته وکړي. دوی نن په لشکرګاه ښار کې د شهیدانو د څلور لارې په نوم د یو چوک د پرانیستې په غونډه کې خبرې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال ورغلی وو او له هغه ځایه رپورټ لري.
په لشکرګاه ښار کې دغه تازه جوړ شوی څلور لارې د بست کلا ولایت مقام د دوه لارې ترڅنګ د نادالی او مرجی لار د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لوی لارې سره نښلوي. نوم یې د شهیدانو څلور لار ده. د هلمند والي حاجي محمد نعیم د دې څلور لارې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل د روسانو په ضد د جهاد پر مهال د وژل شوو کسانو د یادګار په نوم یې دې ځای ته د شهیدانو د څلور لارې نوم ورکړی دی.
او دا ځای د الحمدلله د شهیدانو او غازیانو دغه ښایسته چارهای استیزو په مخ کې او استیزو سره یو ځای افتتاح کوو. دغه آبادی یا دغه چوک و یا چارهای چې دلته جوړ شوی دی اته قسمته لري چې هر قسمت یا هر برخه یو مفهوم لري. نه کمانډ لري و هر یو ګنبد تشکیل کړی دی. ګنبد د اسلامي فرهنګ او تمدن نمایندګي کوي. نو پای چې د نه کال مقدس جهاد ماده لري چې د روسانو په وخت کې نه کال جهاد شوی دی.
دغه څلور لارې د ګنبد شکل لري چې په عصري ډول په بیلابیلو فوارو شکول بیرغونو او په څنډو کې د ناستې شکول ځایونه جوړ شوی دي. د لشکرګاه ښاروال محمد فضل ساپی وایي د دې څلور لارې مصارف چې 5.5 میلیون افغانۍ کېږي د ښاروالۍ لخوا ورکول شوی دي او د دریو میاشتو په موده کې کار بشپړ شوی دی. ښاروال وویل خلک د په ښار کې د انټیکو ځایونو د ساتنې دوامداره څارنه وکړي.
یوازې په چوکو کې نه، په پارکو کې او همدارنګه په نورو عامه منطقه تاسیسات په جوړولو کې د ښاروالۍ سره کومک وکړي. فکر کوم چې دا به د دې لپاره کومه ستونزه نه وي او د ښاروالۍ دپاره د لاسته راوړنې او همدارنګه هغه څوک چې خپلې پیسې په دې لار کې مصرفوي د هغو دپاره به هم لاسته راوړنې او د ښاروالۍ سره به ډېر کومک او د هلمند اوسیدونکو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دې چوک په ساتونو کې د چوک په دراتګ دا خیال وساتي.
د لشکرګاه ښاروال محمد فضل ساپی د تجارانو څخه هم غوښتنه وکړه چې په ښار کې د ځینو سیمو په رغولو کې مرسته وکړي.
او اوس به ورسو ملالی بشیر به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. وروسته دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی.
یو افغان امنیتی چارواکی وایي نن له غرمې مخکې ناڅرګندو وسلوالو د کابل ښار د هوایي ډګر د سړک په سیمه کې یو بهرنی وواژه. دغه چارواکی چې خپل نوم یې نه دی په ډاګه کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې څېړنې پیل شوي دي. د نورستان امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په دواب ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د کونړ سیمه ییزو چارواکو ویلې دي پاکستانی او ملیشو تیره شپه یو ځل بیا پر دانګام ولسوالۍ شپږ څلوېښت توغندي ویشتلې دي. د پاکستان د مظاهره کوونکو یو مشر نن په خپلو ملاتړو غږ کړی دی چې د پارلمان ودانۍ ته د وکیلانو تګ راتګ بند کړي. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په غزه تړانګه کې موقت اوربند پای ته رسیدلی او د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د حماس ډلې د یو قومندان د میرمنې او ماشوم زوی په ګډون یو لستنه فلسطینیانو وژل سوي دي.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د فراه ولایت د وی سی می اوسیدونکو عبدالحی رسولی وایي چې درې کاله مخکې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د وی امنیتی پوستي پولیسو ډباولای دی. رسولی وای کله چې دا هغه سیمه ته ورسید نو د پولیسو او واستوالو طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوې وه. دا چې په موټر سایکل سپور و نو پولیسو په دې فکر چې د طالب د سخت دبولې و. عبدالحی رسولی لاغه پیخې داسې یادونه کوي.
د فراد ولایت د پرچمن د ولسوالۍ عبدالحی رسولی تاسو سره په تماس.
مشکل هم څه ده؟
زما مشکل دا و خو چې زه د دیاله سونه یم په جمع کې د لارام ته روان وم. د لارام په مسیر کې د صوفي محمدي صاحب د پم په نامه دی د هپ د پوسټر پولیس د لوخانه دی وټه کول سم وول سم نو وروسته تر دا وهله تکول بیا د لارام د لارام ته قمندانی تارس سلام هغه قمندان خپل نو قمندان امنیت یو هغه نو نو بیا افکار یو نه پاره ته معرفي کړ پاون صاحب دی هغه ماون ته تقریری عریضه وکړه هغه ول دا ورو ده دلته نه کیږي ودا سې خلاص ما عرض کوو ژوند نه ولا بیا لارم دغه ته زونی دلارم ته چې میدان هوایی الته و سم موجود دی هغه وخت یا ائتلافي قوا هم وو ملی اردو امنیت ملی هم موجود و حالت می عریضه وکړه نو بیا د امنیت ملی او د اردو ملی دوه سراره علی یا قمندانان او یا افراد و نو را سراره علی قمندانی ته قمندانی امنیت معاون د ځان سره واخل اوراله دغه ګارنیزون ته ګارنیزون بیا د رئیس د ارکان چې وو د قمندانان ورته د موضوع بیان کړ ارکان چې وو خپل پولیس واستول دا هغه پوسټ پولیس چې و نه فارو هغه راوستل هغه اقرار وکړ چې و دا خطا سوې دی وسمول شرغه لای او د ورور په برابر کې موږ ملامت یو.
دا پولیس څوک اسو
و څوک اسو
دا پولیس و
bale پولیس و پولیس و
تاسو یې وهلی
دا څو خوري چې زه خپل د ورور سره روان وم نو موږ خو په جنگ په دغه زرق نه درلود وخت چې هغه پولیس راوستل په ګارنیزون کې زه د دوی خبرې پوښتم چې چې جنگ شوی و زموږ د تا د مخ نیم ساعت یا ساعت د مخ جنگ
شوی و. د وسلوالو طالبانو د پولیسو ترمنځ
دوی ته خبرې دغه سې معلومېدل چې طالبانو کار څوک پر دوی باندې حمله کړې وه نو موږ خو ناخبر و او موږ چې ورسېدلو پمپ نارسېده او پوستې ته باندې یو ضربه وول نو بیا چې موږ
وره تاسو یې ضربه وکړه
پر موږ باندې دا پولیس سوال د سره چې موږ تلو انا از موږ څو ګرځېږي د پټ وخت چې دوی راوي سلال ته په ګرنیزون کې دوی په خبرو په نتیجه زفوسم چې دوی ول پر موږ باندې جنگ کوي او موږ ته د دشمن ته خاطر باندې ټکان وکړ دا وهلو ته ټکول مؤسسه سره وکړه
نو دوی چې کله تاسو وهلې تاسو دوی ته ونه ویل چې موږ عام وګړي یو
مسافر اردو ملی سرا وکڑا پولیس اعتراف
دا مطمئن چې د محمد عیسی د پام په نامه د امنیتی پوستا چې وکومالتا دا د دلارام ولسوالۍ پورې اړه لري مطمئن چې دا د دلارام د ولسوالۍ پوستا و
بله خور خدا سیده چې دا که د لکنه وای خو دلته بیا نو د بلارام پورې مربوط لیس نه پیسې راتله او نه راوستل هغه دا و نفر راوستل او دا ګارنیزن ته راوستل چې دوی از ما څخه معذرت خواهي وکړ او دوی بیا حتی رئیس د ارکان چې وویل که ته د دوی سره قانوني چلند وکړي او د دوی ته بخشش ونه کړي دوی درې کاله دوه کاله څلور کاله پورې بند کیږي نو داسې دلارام پورې مربوط نه وای خو نه راتله حالت
هغه وخت د دلارام د امنی د قومندانۍ قومندان څوک د امنی قومندان یا هغه باون څه نومېدو نومې تاسو یاد
قومندان خو خپل نه و خو منتها چې د هغه کسانو سره چې امنیت ملي اردو ملي و راله د ګارنیزون ته خو ګارنیزون رئیس د ارکان د ګارنیزون چې و هغه د خان په نامه و چې هغه سند و هغه از ما خط چې ولیکل چې ما ته سند جوړ کړل چې په آینده که تا ته تکلیف وي چې پولیس بیا تا ته جواب ګو دی هغه وخت بیا ما د ولسوالو د قومندان شکایت چې زه خو یو مسافر سړی وم پوښتنه مې ونه کړه چې دوی دوی نومونه څه شی دی
تاسو ولې دې درې کالو کې دې مسالې پسې ونه ګرځېدی دا خپل قمونه غوښتو اوس ولې تاسو غواړئ چې خپل غږ پورته کړئ
کورې خو داسې دی چې موږ خو مسافر خلک وو بیا نو زه ډېر وخت بیا چې د شپخانې سره الم دوی از ما سره داسې ویل وکړه ول چې د شپخانې سره الې میاشت دوه میاشت کال بعد که تا ته تکلیف وي سو موږ بیا ستا سره ستا مشکل څېړو خو نو زه چې د فاصله یوه میاشت یو نیم میاشت شپخانې سه چې رالم خو ډېر خوښ وم چې رالم لاړم هلته ګارنیزون مخ ته ولاړم درې وار مې مراجعه وکړ اس بیا ما ته لار نه راسوله ول دلته نه کېږي او څوک نشته او داسې خو مونږ ته سلونه وار چې لاړم امنیت ملي راغلي او پولیس د هغه د تبدیل شوی و
اوس څه غواړې غوښتنه هم اوس څه ده
اوس دغه غواړم چې هغه چې دوی از ما سره دغه کړی دی په هغه سند کې نوشته کړی دی دوی از ما سره دا قول واده وکړ که تا ته تکلیف وي نو زه په شپخانه کې مې پنځه غاښونه وولیده یوه سترګې مې اوس توانېدی چې د ډېر تکلیف یم چې ما سې هوا سړه سي سترګې څخه ډېر په عذابېږم زه هغه غواړم چې هغه حق چې قانون ما ته راکوي د قانون د روګا څخه زه حق غواړم زه بېږم
د خپلې دې ادعا د ثبوت دپاره اوس تاسو اسناد لرئ له ځانه سره
اسناد خو داسې دی خورې هغه مزرت خان چې د رئیس ارکانو خط هغه وخت په شمول د لس پنځلس نفره کسان وه چې د هغه زون څخه چې خلک از ما سره راغلی دوه درې کسان چې هغه د قومندانان په نامه موږ ورته ویل چې امنیت ملي و د هغه په شمول هغه خط نوشته سو خو مونږ ته زه د هغه ځای ولاړم کندهار ته کور ته رانلم دوی ویل چې ستا څخه دا سند ورک شي او داسې دی دا سند دلته پرېږده چې ستا سند ورکوه نو دا پولیس
هغه اسناد اوس د دلارام په امنی قومندانۍ کې شته
اسناد چې ما د غلام حضرت خان پوښتنه وکړه په اسلام قلعه د هرات په ولایت اسلام قلعه د لوای سرحدي رئیس ارکان دی
زه تاسو ته څه وایم تاسو د دلارام امنی قومندانۍ ته لاړئ هلته داسې کوم سند شته چې تاسو د دغه ادعا ثبوتي
بس نو زه راځم هغه مطلب ته د غلام حضرت خان چې دی چې په سند د هغه په لاس کې و وغوښتله هلته دا ما ته پنځه دېرش زره افغانۍ هم راکړه او سند هم هلته پرېښه او پاتې شو په ګارنیزون د دلارام په ګارنیزون کې پاتې شو
نو اوس تاسو کولی شئ چې هغه د دلارام د ګارنیزون نه واخلئ او د دلارام د امنی قومندانۍ ته ویسئ
یا خورې خو نو زما د مخه تا ته عرض وکړ چې زه درې وار ولاړم حتی ما ته پولیس رانه کړه چې زه هغه رئیس د ارکان ته یو وار ورسم په هغه وخت هغه اول کال خو نو نږدې درې کاله کېږي نویوم کار وو
پر صورت پر صورت منګ به تاسو دغه مشکل د دلارام د امنی قماندانۍ سره تر هکو وګورو چاغوی دال کومه لار تاسو ته
خو بخي مهرباني ده
مونږ د دې پیښې په اړه د دلارام ولسوالۍ د پولیسو له امنی قماندان امان الله خاشرود سره مرکه کړې ده
د خلکو د هر چا د مشر د کشر تاری و احترام او عزت ګوري هیڅ وخت داسې کار نه کوي دا سړی به ناچې دا کړي او کتړي درې کاله مخکې خدای خبر چې قماندان مړ یې ژوندی یي دلته وي که نه وي
خاشرو صاحب دا وایي چې د دلارام په سیمه کې دوی د دې پوستې نومم اخلي او وایي چې د محمد عیسا د پمپ په نامه یوه پوسته وه د پولیسو دې که لاس تنه پولیس وه
ما ته غواړم د محمد عیسا پوسته د دلارام د مرکز څخه 50 کیلومتره لرې ده 50 هغه د بکوا ساحه ده د دلارام د نیمروز ساحه هم نه ده ساحه د مسؤلیت هم نه ده او دلته وردی ملي پولیسي ملي سرحدي محافظت عامه شاره دا ټوله په درې کاله د مخکې په دلارام کې پوستې درلودې موقعیت یې درلودې نو اوس دا څه معلومېږي چې دا د کومې قطعې د خوا څخه سوی دي قطعې کړې دي او کنه دی کړې
دوی وایي چې ما سره اسناد شته هغه وخت چې دوی راغلي وه د دلارام امنی قمندانۍ ته 1990 کال کې وایي هلته د امنی قمندان هغه وخت چې و هغوی بیا یو خط امضا کو دوی شفخانې ته ولېږل د دې څو غاښونه هم لوېدلې سترګې هم خوږه شوې وه دا وایي ما ته یو مقدار پیسې لیکلې وې مرسته هغه وایي تر اوسه ما ته چا را نه کړه یعنی پاینده که با دوی سره دا کومک و نشی که داغ اسناد تاسو تا راوڑی
نه سر موز آشه ایچی که او آغا پا تخصیص و بودی جاله رو دایتا موز نه تخصیص لر نه بودی جاله رو دکه ایر بیکانومی سره وی پا آغا وقتی با ورغله وی پر کماندانی امنیه و ارز بکره وی خپل درخواستی دی نیم
کره دوی دا ارز هم کره دوی دا ارز کره دا امنی قماندانی تم را غلی دا ارز هم کره دا اغا وقت رئیس ارکان چه دلتا او دوست پا اسلام قلعه که وی دا سردیل و رئیس ارکان دا وی اغوی هم دا امنی قماندان پر صورت دا غا پولیس چه تاسو پا نظر پا دی پوستو که وسیگی مخصوصا پا دس لر پراتو سیمو که دوی باید خلکو سر چه دول چلندو که
دوی باید دا خلکو خدمتگاران وی دوی باید دا خلکو سر هر نوع همکاری کمک چه لارو کې ورسره وسی موټر یې خراب سی موټر یې پنچر سی خدای نه خاصه غلې لاره ونه سی چې هر خدمتې پولیس د خلکو خدمتګار دی باید په خدمت کې وسی او دوی ته هر څه وساتي چې د دوی په واسه وسی پولیس یې ورته آماده کوي موږ د ټولو وظیفه ده هر ځای چې راځو خلکو ته وایي چې موږ ستاسو نوکران یو ستاسو مزدوران یو ستاسو خدمتګاران یو ستاسو لپاره ولاړ یو پښ د لپاره کښپا او رسکار کو د خاورې د لپاره د وطن د لپاره د ملت د لپاره خدمت کو نو خو دا ارزو ده دغه قانون دی د دولت موږ باید دغه شکارو دا چې دوی هر څه وایي هغه د دې کار دی
دا کس وایي چې دوی په موټر سایکل سواره و چې دغه پوستې نه تیریده په دې سیمه کې زه فکر کوم دغه موټر سایکل هم یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې وسلوال ترې ډیره استفاده کوي تاسو به څنګه دا وپیژنئ چې په دغه موټر سایکل کوم وسلوال مخالف د حکومت دی یا هغه عام وګړی دی په دې مواردو که تاسو څنګه دا تشخیص اولی شئ
موږ چې تر څو پورې د چا سره ثبوت او شواهد پیدا نه کړو په هیڅ کار نه لرو موږ چې ثبوت او شواهد مو ورسره ګیر کړي د دولت ضد وسایل مو ورسره ګیر کړي د هغه سره قانوني چلند کوو هغه او اصل خپل قانوني مرجع ته ورلیږو او نور چې شي نه ورسره ثبوت او شواهد نه ورسره هیڅ مسلمان هیڅ افغان ته مو هیڅ نو مشکل نه پیښو
تاسو دا کاست څه سپارښتنه کوي دوی کوم ځای ته مراجعه وکړي دا وایي چې دغه سیمه د دلارام مربوط ده ولی تاسو
څه وایئ مربوط ده دوی د بوشکا راځي چې موږ د کیفیت وګوري چې شي مو مربوطه ورګانو ته ورته مول کوو او تاسو کوي
ډیر خو مې ده باندې
قانوني کار ورسره کوي
او دا څه وخت تاسو ته درشي تاسو څه وخت
هر وخت چې راوځو موږ ته موږ اجرات ورته کوو د مربوطه مرجع ته لیږو ورسی دا ول کم د لیوای سرادی و دا نفر په دې ته دا واده ورکړی دا د سرادی و د ورغی ملی و
نه دوی وای چې پولیس و
دا کم ځای و دا دا نه پر څه دا وهاله دې ته دا تکلیف پېښ کړی دی دا د کوم کتې دی بیا به موږ کتې ته مار پکو دی
کور و دا ژوند دی اوس ورځ په خیر خدای په تاسو هم کولای شیخ پلیستون زل مونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
دا ازادي رادیو تر نوریدونکو السلام علیکم زه سفی الله ستانگزیم تاسو د حقیقت صدای پروگرام اوري په دې پروگرام کې تازل د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزه وزارت مرستیال انجینیر محمد ابراهیم ازهر زموږ میلمه ده د دوی سره د مخدره موادو پر وړاندې په مبارزه او په دې برخه کې د ستونزو او ننګونو په اړه ځانګړي خبرې لرو ښاغلی ازهر مننه لدی چې زموږ بلنه مو منله ازهر سي په سر کې غوړو او په هیګو چې په افغانستان کې هر کال څومره اندازه تریاک تولیدیږي او د نړۍ څومره فیصدی تریاک په افغانستان کې تولیدیږي
یعنی تولید او کښت یو سن نه دی که چیرې موږ تاسو د تقریبا د تقریبا شل کال مخکې کوم ډیټابیس چې موږ لرو که چیرې دا مقایسه وکړو دا کله پورته دی او کله کښته دی خو پروسش کال یعنی تقریبا 2012 کال کې دا جهانی رکات مقایم که افغانستان خیلی دوار لکو نظر اکتار امزه که ده کوکنار کخلانده و مقایسه پا 2001 کال چه الات تقریبا یو لکو دری نویزر اکتار امزه که کوکنار لنده و خو تولید دیر و تقریبا 2100 متریک تن و خو ده پروسش کال کمچه کختیات و خو حاصل دونه زیاد نو تقریبا 5500 اکتار و یعنی یو شان ندی یعنی تولید ثابت ندی او کختم ثابت ندی هر کال دا فرق لري د پاره دی چې کله چې تنفیذ قانون یو چیر قوی سي به طالبان او نور بزګران داری او دوی کخت نکوي او کوم ځای چې علت تنفیذ قانون یا حاکمیت قانون ضعیف دي به علت خلقزی کوپنار کاربر کوي خو بیا ورستی کالونو چې ممنون پر جنوبی ولایت خصوصا په هلمند کې بزګران او یو تعداد د قاچاقبران مافیا خلق دیر و حساب چې دوی په ورسلت په دختو کې د کاروبار بلته او کې د چاګان او ورسلت بیا په امرته کمپونه دی دغه او به وسلیا بله او دا یو غټ ستونزه او غټ مشکل دولت لپاره دغه و چې دوی لار د خارونه دوی لار د دختو
یعنی هلته مبارزه لکه سخت کړه نسبت
د لپاره دي چې طالبان هم دیر و او د امنیتی له لحاظ دولت سغت یو سنځه و چې دوی نس کوله چې خپل قوتونه الته بولیږي او د دوی څه کار بار د مواد مخدر او هغه
افغان دولت ولې په دې تیرو دیار نسو کولونه کې چې مخته اداره جوړه شو رسلغه تر دا اوسه پورې او انتخابات هم دغه د خلاصي کې نوې حکومت پر راځي او ډیر غټه د وخت واټانو په دغه وخت کې ولې افغان دولت نه لیتونې دلی چې د مخدره مواد کښت قاچاق او تولید هداخل تر ورسوي
دا خو یو څه پیشینه د بخوام درلوده یعنی دا څه نه و چې دا کوم نوی حکومت چې راغی دا جنجال او ستونزه راغی دلته یعنی په خوا د طالبانو په وخت کې دا مشکل و الاته په افغانستان کې یعنی خلک اقتصاد تقریبا خصوصا د جنوب شرقي دا ولایتونه د کوکنار له لحاظ دوی اقتصاد برابر و الاته خو غت ستونزه دا و چې د پخوا چې کوم نړیوال قوتونه دلته چې راغله دوی اول داسې فکر وکړ چې دا توریزم غت مشکل داده یعنی اول دوی پام په دغه کې نه و د مواد مخدر یا څو کله چې تیر شو بیا دوی دغه وکړه چې ولا دوی د توریزم لپاره خو دا یو فیول دی یعنی مواد سوخت د توریزم دغه دی د مواد مخدر دی بیا هغه وخت ډېر ناوخت و د پګرد افغانستان کې دا عملی سوی و خلک ډېر په شوق او ډېر په دغه کې د خپل کاروبار په کښت او تولید دغه کړی وی خو ډېر مشکلات و بیا وروسته چې دا شروع که مقاومتونه هم ډېر شو د دغه مافیا هم ډېر فعال سوی ولته دیر مقاومت هم وکړه د پول یعنی پیشکی پیسې هم دوی ورکړه د قانون ته خو مقصد یو غټ ستونزه فقط دلیل دا و چې دا وروسته شروع شوی
نړیوال بالخصوص کومې خواوې چې دغه قاچاق تولید او کښت کې ښکیل دي دغه په دینه څومره په کال کې ګټه اخلي، څومره عاید ترلاسه کوي؟
عاید قرار چې ملل متحد له طرفه کوم سروې چې شوې هر کال د مواد مخدر افغانستان تقریبا ارزش حدود اویا بلیون ډالر دی. یعنی دغه اویا بلیون ډالر فقط 15% افغانستان ته رسیږي، چې یو شوره 2 بلیون ډالر د بزګران ته، 2.2 بلیون ډالر د کوم نتورک چې په دننه د افغانستان کې فعال دی او مصروف دی دوی ته رسیږي، زیاتر د 350 میلیونه ډالر فقط د طالبان او د کوم کسان چې نن افغانستان خلک او دولت سره جګړې پیل کړې ده دوی ته رسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې مفتش ادارې سیګار نوی راپور خپور کړی، ویلي چې نږدې 8 میلیارده ډالر د دغې پدیدې په وړاندې مبارزې په برخه کې لګېدلې دي، او وایي چې دا ډېرې غټه اندازه پیسې دي. دغه پیسې ولې سمې نه دي کارول شوي؟
خو پیسې ډېرې دي، خو کوم کچېرې تاسو مقایسه وکړي چې سالانه یا هر کال د مواد مخدر افغانستان ارزش سونه دي تقریبا اویا میلیارد ډالر دي. دا 1.5 میلیارد ډالر چې مصرف شوی په دیالس کالم شوی ده، دا ارزش مواد مخدر افغانستان هر کال تقریبا 1 میلیارد ډالر. یعنی کوم ستونزه چې نن سبا دلته په افغانستان کې په اقتصادي وجه د خلکو ته دغه دی، دا 1.5 میلیارد ډالر کوم د دوی مشکلات رفع نه. خو دا پیسې چې مصرف شوی ده، یعنی د حکومت له لارې دا مصرف شوی، یو لږ مقدار د وزارت مواد مخدر یا نور تاسیسات چې اړیکه لري په مواد مخدر کې دا شی مصرف شوی، پات غت برخی د دوی له طرفه مصرف شوی ده چې مشته کوم معلومات نسی چې چیرې دوی مصرف کړی ده او چاته دغه کړی ده. یقینا موږ منو چې یو څه پیسې دوی په دغه کې عدلی و قضایی که تاسیسات عدلی و قضایی یا سه پیسی ده پولیس مواد مخدر چه مهنیت مواد مخدر ده دغه وزارت داخلی لنده دغه دی علت مصرف سویده او که داشت سالانه یا سه پیسی ده تخریب مزاری ککنار مصرف سی او سه جی پی آی این گود پرفورمنس این سویا تقدیر از جهات خوب چه تقریبا 200 پروژه پرزش مجموعی حدود 1.5 میلیون ډالر علت تدبیر
سوید. ویل کیگی کل چه تاسو ده ککنار و کختونو عرولو تورزی پولیس و امنیتیز و کنو امره همغایی ندی در سر امره همکاری تا چمتونو دی ده ده علت پس کی بولی تاسو؟
همغایی است بلکل همغایی است منطقه دلتا ده ظرفیت خبر ده، یعنی دون ظرفیت و دون تشکیل دغه نه دی چې دا غټ استونزه ته د بزواب برابر کی د پر دی چې مشکل دی دی ان دا طبي کوم دغه چلری خصوصیت لري د نبات کوکنار په جنوبی ولایتونه کې همزمان دوی دغه کیږي کښتم کیږي او وسلات هم همزمان دغه کیږي. یعنی دونه پولیس نشته چې په یو وخت کې دوی ورسیلته د تخریب اړولو د کوکنار اړولو په شروع کې، یعنی محدود قطعات دي چې کله په یو ولایت کله په بل ولایت، یعنی نس کولای چې هغه ضرورتونه چې دی هغه پوره کړي.
نو ولې په دې برخه کې غوښتنې نه دي کړې افغان حکومت ته د وزیرانو شورا ته چې بل اخره خاص پولیس ورکې هم دغه برخه ته؟ ستاسو په نظر له پلان جوړونې نه د تنفیذ دی عملیاتي برخه مهمه نه ده که څنګه؟
متاسفانه چې دا سو واره یوازې موږ نه بلکې وزارت داخله مهنیت د مواد مخدر دا جلا جلا هر کال دوی دغه وزارت داخله د پیشنهاد کړی ده او دا استونزه دوی ته دغه کړی ده تشریم کړی ده چې دا غت مصیبت داده چې موږ هغه مسلکی پولیس چې باید دوی یو څه تجربه کار وي او دوی به پوهیږي چې څنګه د کوکنارو تخریب به عملی کې او کوم استونزه او کوم مشکلات چې مخالفین له طرف دوی ته رسیږي، یعنی دوی باید هوښیار او بیدار بوي. یعنی نشته هغه مسلکی چې پخوا 2001 کال کې تر اتم کال کې تقریبا 200 پولیس مواد مخدر تخنیکی پرسنل وو، بیا دغه پسې بیا هغه منحل شو. اوس دوی سره نساش کلم دوی دغه کړی د وزارت داخلی ته دا پیشنهاد کړی ده چې دا هغه پخوانی پاپی اردیکیشن فورس یعنی پولیس مواد مخدر تخریب مزاری کوکنار باید دوباره ایجاد شي. خو تر اوسه وزارت داخله پیشنهاد دوی ته سه دغه مثبت ځواب ورکړی نه
د سی په دې ورسته کې ټکنالوژي پرمختګ سره ځینې کیمیاوي مواد راوتلي چې کېدای شي په ځمکه کې کاغذ وکارول شي بالکل د بوټو دراشن کېدو مخه ونیسي په دې برخه کې مو څه کار کړی دی
مشکل دلته ده چې دا کل باندو چې دی بالکل جوخت د ځمکه چې خلک لري هغه سره یو جوخت نه نږدې دی کچېرې دوی مواد کیمیاوی استعمال کې د تخریب د نابود کولو د تریاک د نابود کولو په برخه کې کله چې بل ستونزه یا کوم بل مشکل خلکو ته یا حیوانانو لپاره د یو وخت مشکل پیدا کړي دا غله کبله یعنی ساختار د کلی او امزکه چې موږ د تلرو د بالکل توپیر لري هغه بل ملک شه دوی لري د پرځ له
یعنی په نورو ملکو کې دا شوي کارول کیږي
که بله بله امریکا جنوبي دا شوي کارول کیږي خو یا بل خبر اندل ده چې الته حقوقه د کی کارول کیږي دلته تریا کارول کیږي زه فکر کوم چې کوکا ډیر مشکل دی چې هغه د بیخو باسي یا اریډیګیشن به وکي یا تخریب به وکي کچیر مقایسه کې تریاک ډیر یو نازک دغه دی بوتي دی او دغه برګ صاحب برګ ډیر پراخ او دغه دی غد دی یعنی نور میکانیزم شته چې دا بغیر د دې چې موږ د کیمیاوي مواد استفاده کوم نور لاره مسته چې یعنی خلکو ته کوم مشکل او کوم دغه پیش نشي دا نابود شي
دا خبره تر کومه تاییدوي چې ځینې چارواکي افغان چارواکي دغه مخدره مواد د قاچاق تر شا لاس لري او بالاخره لوی مافیایي کړی ته لار برابر کړي زمينه برابر کړي چې دغه تجارت او بزنس همداسې روان پاتې شي
کوم ځای پر چې قانون ته د غسوی ده یعنی عملی ارخه پیدا شوی ده یعنی قانون ته دا اجازه ورکړ شوی ده چې کوم کسان چې په دغه مصیبت کې دوی روان دي او خکیل دي دوی ته پیژندل ده او په ام داوس دوی په زندان کې خپل دغه تیروي خو مشکل دلته چې دا ډیر او خیر خلک د قاچاقبران قط او قاچاقبران دوی کوم کسان چې همیان دي دوی مستقیما په دغه کار کې عملی دغه نه کې نور خلک استخداموي او دوی باندې دا کارونه کوي شته هغه کسان چې په دولت کې د ولسوال او قومندان امنیه دغه په سرحدونو چې دوی کار کړی ده خلک باندې ګیر شوی ده
د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزه معینیت سو وخت مخکې د اعلان وکړ چې ځینې لوی قاچاقبران راخوشي شوي دي او همدار از د کوکنارو د کښت ساته لوړه شوی ده دا خبرې تر کومه تاییدوي او څومره دغه دغوی اندېښنه پر ځای بولي چې قاچاقبران راخوشي کیږي
خو یقینا وزارت داخله خاص معینیت مبارزه موادو مخدر دوی وظیفه ده چې دا کوم درې سلور یونټونه چې دوی لري دوی فعالیت داده چې دغه قاچاقبران به ونیسي موږ هم د رادیو او د اخبارو واورید چې دوی شکایتونه کوي چې موږ په ډیر مشکلات او په ډیر ستونزه د قاچاقبرون ډیر مصرف هم پکې راځي موږ دا نیسو بیرته په سنی ډول د خوشکیږي زموږ خپل چې د اخري قاچاقبر چې هغه خلاص شوی دی اجلال جان دی چې د قندار څخه خلاص شوی دی د مینت مواد مخدر وزارت داخله فکر کوم چې دوی کوم چې دوی دغه کړی دی اجلال جان دی
د بدیل کښت په اړه وایي چې آیا کوم بدیل کښت مو بدون له زعفرانه چې یو قیمتي بوټی ویل کیږي بل څه شته په دې وروسته کې څنګه
یاره مشکل ده چې بدیل د بدیل یوازې معنا دا نه ده چې تاسو د یو کښت بدیل دغه وکړي دلته نور ستونزه مسته که چیرې تاسو یو بدیل پیدا کړي چې حجم ډیر غټ وي طور مثال غنم تاسو دغه وکړي جوار چې لار نه وي هلته چې د انتقالات وسایل نه وي هلته چې مارکیټ د فروش نه وي هلته دغه ستونزه ده خو مواد مخدر نن سبا دغه د حجم لحاظ کچیر دو کیلو یو من چې 15 کیلو کیږي هغه سرمایه ده یعنی دا ترانسپورټیشن هم دونه هغه ترانسپورټیشن هم ضرورت نه لري دا غت دا مارکیټ خپل مارکیټ دوی په کور کې راځي مارکیټ موجود دی خو کچیر دا افغانستان نن سبا دا میوه تولید کی مثلا غنم جوار اوربش نور شان تولید کی چې مارکیټ دلته نوی اوس اقتصاد بازار د کوم ستونزې چې افغانان د پر دغه کړی دا یعنی موږ نشو کولای چې اگر رقابت چې غبل مملکتونه دلته کی موږ نشو کولای چې په بهر کې د رقابتونه مثبت رقابتونه د تولید له لحاظ دغه بل مملکتونه سره وو
مالی د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه وزارت مرستیال انجینر محمد ابراهیم اثر له تاسو مننه چې لمک سره مرکه وکړه که په پای کې راته وای د سي د پیغام په شکل چې سبا د شي چې بل اخر افغانان دغه شومې پدیده خلاص شي
تاسو مننه پیغام مداده چې کچیر خلق خپل دا فکر ونکي چې دا نن سبا دا کوم ستونزه کوم مشکلات چې له سیاسي امنیتی او صحی له لحاظ ان افغانستان ته پیښ شوې ده دا یوازې د مواد مخدر ده چې نن دا کوم مشکل او ستونزه چې خلکو ته برابر شوې ده یو او بل دولت موږ هم خلق انتظار دي چې دا نوی حکومت چې راځي دغه تعهد څه شی دي او هغه کرنلار څه شی دي او هغه برنامه او دغه د مواد مخدر پرتبه څه شی دي او بل دا مشکل چې دي مواد مخدر یوازې مبارزه په مواد مخدر یوازې دا مشکل نس کول چې به ورکی دا یو ملي ستونزه ده دا ضرور ده چې ګرد خلک په یو غږ باید با مبارزه وکی او مبارزه داسې نه چې په خوله بوای او